د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوریا نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې غړي راټول شوي او د فرخوندي د قتل یو کلن یاد تازه کوي. فرخوندي یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. له ازادي راډیو خبریال هلته شته او سره تماس نیسو او د دې لومړنۍ مسابقې د تیاریو په باب له هغه واورو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، لومړی قاسم سولمال ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي د اټکل له مخې ممکن تر سبا پورې د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو په تور نیولي دي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت او افغان امنیتي ځواکونه په نوی مریض کال کې د دولت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د خبر ازادۍ رجوع ته د ناټو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په روسي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیری ویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او سیمه ییزو ارګانونو اداري چارواکو په یو سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په باب خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې ملا سره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي، او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادګي ونیول شي، چې هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي، او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د ناټو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینه ښیي چې د روان مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنی سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. ښاغلی برمک ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې شاید دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب شي، خو نوموړی وویل چې د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان کابینه د شونځیو او مدرسو د شونکو لپاره د وړي او ژمي په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. لارک څخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي دي چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ پرون په غونډه کې همدارس د شار جوړولو وزارت ته لارښوونه وسوه چې د شونکو د شارګوټو د جوړېدو پلان ته پاملرنه وکړي. په غونډه کې وړاندیز وسوه چې هوا او مالی امکانات ته په پام سره د دې شارګوټو د څېړنې راپور بلې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به لوبغاړان په خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 میلادي کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی دی. د سوریه د حکومت لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیشن ډلې له استازو سره له مخام خبرین کار وکړ. جعفری تېر ورځ چې په جنیوا کې چې د سوریه د سولې د خبرو دریمه وه، وویل د اپوزیشن د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخام خبرې تر هغو نه کوي چې د بخښنه نوي غوښتي. الوش ویلی دی چې په سوریه کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. وروسته تر دې چې جعفری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره غونډه وکړه، الوش د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سهشنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریه په اړه په بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریه کردان به د سوریه په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریه د کردانو سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالي مرستې په تور نیولی دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل سوی چې د کاسوو له خوا چې د کاسوو له ځوانانو سره مرسته کړې چې د داعش له وسلوالي سره یو ځای سي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل سوي هم دي. د پی ډي په نوم دوهم مشکوک کس هم داعش ته د وسلوالو د جذبولو په تور نیول سوی دی. دغه وسلوال مخکې له دې چې په دسمبر کې له هېواده ووزي پولیس یې مخه نیولې وه. پولیس وایي د کاسوو شاوخوا 300 وګړي له داعش سره یو ځای سوي او له 500 زیاتې هم وژل سوي دي. له سلو زیات کسان نیول سوي یا هم ورڅخه په سوریه او عراق کې په جګړو کې د ګډون په خاطر تحقیقات سوي دي. د نوي قانون له مخې د هر هغه چا لپاره چې په بهرنۍ جګړو کې ګډون کوي تر 1500 کلونو پورې د بند سزا ټاکل سوې ده. تیرونی د کاسوبو یوې محکمې له داعش سره د یوځای کېدو په خاطر یو سړی په 3 کاله بند محکوم کړ. او د دې محل وروستی خبر دا چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ د وستر اقتصاد لرونکو قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې بندي اوکراینی پیلوټه خوشی کړي. د اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي چې اوباما د چهارشنبه په ورځ له پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې نادیا ساوچینکا چې د قتل په تور بندي ده او له خوړلو ډډه کوي د منځ د موافقې له مخې له زندانه آزاده کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کړکیچ کې لشکلو ټولو خواو غوښتنه کوي چې غیر قانوني بندیان خوشی کړي. په کیف کې د وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو سفیرانو هم په غیلامه کې چې په کیف کې د جاپان سفارت په خپل ویبپاڼه کې خبره کړې، د ساوچین کې پر روغتیایي وضعیت ډېر اندېښنه شولې او له روسیې د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي په هغه ځای کې راغونډ شوي چې یو کال مخکې پکې فرخونده ووژل شوه او دوی هم د هغې یاد لمانځي. د ازادي راډیو له خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د ازادي راډیو بل خبریال مو له هنده چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپله لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. د دې لوبې د تاریخ څخه خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد څخه دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي، ځکه په تېرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خور سره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره بیا وړاندوینه کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا توفاني وي.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
دو اونیز پروگرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروگرام کې مو په دې اړه چې خزه د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر قدریا یزدان پرست سره خبرې کړې دي.
ښځې کولی شي چې مثبت ونډه واخلي، ښځې کولی شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنګ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ دوه لسو شپږ نوي څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام فصل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شي. نن په کابل کې د شهید شمشیره په سیمه کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي راغونډ شوي دي. دا هغه سیمه وه چې یو کال مخکې پارېدلو کسانو فرخونده د قرآن نسخې ته د قرآن د نسخې د سوځولو په تور په وهلو ډبولو ووژله. د افغانستان ستر محکمې هم څو ورځې مخکې په دې پیښه کې په لاس لرلو په تور دیارلس تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې وکړ، خو د افغانستان ولسمشر دغه حکم بیرته لغو کړ او امر وکړ چې د هغې د دوسیې په برخه کې د هغې د پیښې په اړه دې له سره څېړنه وشي. خو لومړی زو کابل ته د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هلته د شاهد شمشیره په سیمه کې دی. پردیس صاحب راته ووایه چې څومره کسان راغونډ شوي دي او آیا دغه مراسم د فرخوندې د یاد په مناسبت مراسم پیل شوي او که نه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه همدا اوس د کابل ښار د شهید شمشیره د په سیمه کې یم. البته دلته د هغه منار مخې ته ولاړ یم چې د فرخوندې ملک زاده په یاد باندې دلته جوړ شوی ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې مراسم نه دي شروع شوي. مدني فعالان کرار را روان دي او ټاکل شوي چې ډېر ژر به دغه مراسم په رسمي توګه پیل شي. خو دلته په د ځینو ممثلینو یا د ځینو سندرغاړو له لوري په همدې ویاړ چې کومې جوړې شوې سندرې دي هغه غږول کېږي او کرار کرار د کابل له ګوټ ګوټ څخه مدني فعالان عام خلک دغه ځای ته په راټولېدو دي. موږ له ځینو مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی که څه هم ولسمشر چې تازه کومه سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قضیې په تړاو چې کومه پرېکړه شوې ده په هغې کې د بیا غوروشي خوښ دي، خو بیا هم دوی وایي چې شک ښیي چې فکر نه کوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هغه کوم عدالت چې باید تامین شوی وای هغه نه دی تامین شوی. او دوی همدلته راټولېږي. دقیقا فرخونده که څه هم سبا عود اته ویشتمه د یو کال مخکې په همدې ورځ په همدغه سیمه کې د ځینو قهرېدلو کسانو لخوا په دې تور چې ګواکې د قرآن کریم یو نسخې ته یې ور اچولی ووژل شوه. خو نن مدني فعالانو سبا جمعې ورځ ده دلته راټول شوي او غواړي د دې یاد دلته تازه کړي.
پردې صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست وضعیت څه ډول ګورئ؟ له امنیتي پلوه څه ډول ترتیبات نیول شوي د دې نننیو مراسمو لپاره؟
نوری صاحب، امنیتی دغه د شهید شمشیره سیمه کاملا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده. یعنی هر چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دې هغه ته راشي او که څوک راځي هم له پلټونو وروسته به راځي. او په همدغه شاوخوا سیمه کې چې کومې هټۍ دي تر زیاته هغه هم تړل شوي دي او د مارکیټونو په سر امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې ولاړ دي او پولیس په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي دي. یعنی په ټوله کې امنیتي تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي چې خدای مکړه کوم پېښه رامنځته نه شي.
پردې صاحب، تاسو چې هلته د مدني ټولنو له فعالانو سره غږېدلي یاست، که څه هم مخکې مو یادونه وکړه چې د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی دی چې
د قضیه د فرخنده په د قضیه د قتل په قضیه کې د تورنو کسانو ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د سزا ورکولو حکم بیرته باطل کړی او ویلي چې باید له سره په دې اړه څېړنه وشي. څه فکر کوئ چې آیا دوی چې نن راټولېږي دا به صرف یوازې په ویناو سره دا مراسم ولمنځي او که بیا هم یو پرېکړه لیک یا یو دې مراسمو په پای کې یوه اعلامیه صادره کړي؟
نوری صاحب که څه هم مدني فعالانو سره چې مونږ خبرې وکړې دوی همدا ویلي چې په دغه نننۍ ناسته یا غونډه کې چې دوی راټولېږي بیا به هم په دې تاکید وکړي چې د فرخندې د قضیې په برخه کې باید عدالت تامین شي. خو همدغه اوس چې زه تاسو سره مې خبرې کولې د یو مدني فعال یو اعلامیه یا پریکړلیک په شکل باندې یو ورقه راته راکړه چې په همدې کښې د په همدغه پرېکړه لیک کښې د دوی هغه عمده غوښتنې بیا چې د په دغه قضیه کښې د عدالت تامینول دي هغه غوښتل شوي دي او په دغلته د افغانستان د مستګۍ ګوند او ځینې نور ګوندونه هغوی د هغوی استازي هم راغلي دي او د دوی ټولو غوښتنه همدا ده چې د فرخندې په قضیه کښې باید بېغوري ونه شي او په دې کښې په هغه شکل چې لازم ده باید عدالت تامین شي.
بله، د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریال د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې و چیرې چې ټاکل شوې ده نن د فرخندې یاد د مدني ټولنې استازي یو کلن د فرخندې یو کلن یاد د مدني ټولنې استازي ولمانځي. فرخنده یو کال وړاندې په رڼا ورځ په همدې ځای کې د پولیسو په حضور کې له پارېدلو کسانو په وهلو ډبولو وژله او د هغې مړې ته اور واچاو. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې له دې پېښې سره په تړاو دیارلس تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو حکم یې ورباندې تطبیق کړ، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه حکم لغو کړ او بیا یې امر وکړ چې د هغې د قضیې په اړه دې له سره څېړنه وشي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د ولسمشر دغه اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې د هغې په قضیه کې د باید له شفافیته کار واخیستل شي. د فرخندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په بهیر کې په پرېکړو کې دوی ویلي دي چې بیړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ کابل ته په روسي سفر کې پیشګویي کړې ده چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پرېکړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناټو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیږي. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال که مرسته کوي د تجهیزاتو په برخه کې دې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د سابع د زمري ورته نیسه. نو زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر ښوونه او روزنه نامنې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولي دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یو اونۍ مخکې په کابل کې د یوې دوې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه د نوي لمریز کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان له مخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 13,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روزي. تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په دې هېواد کې بېلابېلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعاله دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمېر په اړه نظر نه شي
ورکولی.
موږ تر اوسه د 2010 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمېر حد نه دی ټاکلی. اوس لا ډېر وخت پاتې دی څو تاسو ته د ځانګړې شمېرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې، مرستې او سلا مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پرېکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاوو په برخو کې مرستې وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکزې کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډېر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: طالبانو په داسې حال کې په هلمند کې وبله ولسوالي ونیوله چې د ناټو سرمنشي له کابل کتنه کوله. ورځپاڼه لیکي خان نشین د هلمند 15 ولسوالي ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. که څه هم خان نشین له لشکرګاه څخه 100 کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده، خو پوښتنه دا ده چې ولې دا ولسوالي په داسې وخت کې ونیول شوه چې د ناټو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیتوبونو یادونه کوله. واشنگتن پوسټ زیاتوي هلمند له تیرو 10 کلونو راهیسې د جګړو شاهد دی، خو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د جګړې موسم پیلېږي د دې ولایت د 2 ولسوالیو سقوط د اندېښنې وړ ده. فارن پالیسي خپرونې په یو مطلب کې لیکلي پاکستان فکر کوي چې د تروریزم په واسطه لوبه کولی شي، خو د نشرې په وینا خطا فکر کوي. فارن پالیسي لیکي د 2018 کال په پیلېدو سره په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هیلې زیاتې شوې. له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د چین، امریکا او افغانستان او پاکستان 4 اړخیزې ډلې پراخې هڅې پیل کړې. دا مطلب لیکوال وایي هڅه کیږي چې پاکستان وهڅول شي چې پر طالبانو فشار راوړي، خو اسلام آباد بیا تروریستان په 2 ډلو ویشلي او د دې پر ځای چې ټولې ډلې وځپي یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. فارن پالیسي د مطلب په پای کې لیکي که پاکستان خپل دې سیاست ته دوام ورکړي لرې نه ده چې تروریزم د پاکستان لمن هم ونیسي، چې نخنخانې همدا اوس هم تر سترګو کیږي. یو اس نیوز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خپرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د یو رپورټ په حواله لیکي په هغو 4 څلویښتو پروژو کې چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ بشپړې شوې دي ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. د سیګار په رپورټ کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت په دې پروژو 1.1 میلیارد ډالر لګولي چې له 3 څخه په 2 برخو کې د قرارداد اړوند مقررات مراعات شوي نه دي. د یو اس نیوز په لیکنه له 4 څلویښتو پروژو څخه لونه اسنن ګټه نه ده اخیستل شوې. خبرونه خبرداري ورکوي چې که په افغانستان کې د بیرغونې پروژې همداشان عملي کیږي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د مالی ورکوونکو نور میلیونونه ډالر هم ضایع شي.
ازادي راډیو اوري د بل سرپرست ولی ویل دی ورسره د کوکنارو د کار مخونه نیسي، ځکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کار صفر خو سره لازم هم رسته نه شوی. د آتا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځایه لګېدلي او د کوکنارو کار او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډېرو چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. بلخ د سرپرست ولی د وروستیو څرګندونو تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزي په راپور کې.
د برق سرپرست ولی عطا محمد نور وای چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرل شویو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وایي چې په تېره یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو په برخه کې 1.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 1 میلیون یې په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکې دي.
1.8 میلیارد ډالر
په دې برخه کې ځانګړي شوي وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوي او په 1 کلونو کې یوازې 1 میلیونه کېږي. دا نورې پیسې ما او تا ته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دا څه شوي او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوي دي دا څرګنده نه ده. عطا محمد نور وایي چې له کلونو را په دې خوا بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت صفر و او برعکس بیا په جنوب کې د بهرنیو پوځیانو یعنې ناټو او ایساف ځواکونو تر نظارت لاندې دا کښت ترسره کېده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو او ایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې به کښت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره وه، خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتره لرې زه پرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نور وایي کله چې د هوایي ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي، خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د برق سرپرست په خبره چې هغه په شمارزون کې په 2500 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاوو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نور وایي چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډېره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې څو راتلونکي ورځې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا طوفاني وي او د ډېر ورښت او سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. له بلې خوا د پیښو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک بیا وایي چې ته ورستیو ورختونو چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې شوي په هیڅ ځای کې د زیان راپور دوی ته نه دی رسیدلی. اجمل تورمان یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورښتونو له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي. دی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې راورسېدو له کابل پرته 3 ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغه ادارې د هوا پیژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو 4 ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دی وایي زموږ د هوا پیژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر 4 راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثره سیمې وریځ او شدید ورښت به وي. د دغو ورښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. راپورونو له مخې له لویدیځ، شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ څخه باراني توپاني وریځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپاني بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې 40 کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاری د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني. وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د طوفانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او هغه خرابۍ چې په امریکا او هندوستان کې راوړی دی دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی، هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
د راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې راهیسې وقفهیي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د افغانستان د هوا د څو ښارونو د هوا په باب مو واورېدل. البته د هوا پیژندنې د ادارې چې وړاندوینه کړې ده چې راتلونکو څو ورځې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېرې طوفاني وي، د ډېر ورښت او د غرض سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
ښځې کولی شي چې مثبت ونډه واخلي. ښځې کولی شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
د انصاف پلټکی اونیس پروګرام کې چې وروسته درته خبرو، د بشر د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنری قدریا یزدان پرست سره مخبري کړې ده. غرض د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم البته او بخی د حقیقت څه دی اونیس پروګرام تر څنګ د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس قسیم سولمن ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت وایي اند دا خبره د ناتو د سرمنشي د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړې چې وایي را روان وړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینه شوې چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنې سبا پورې به په ځینو سیمو کې شدید بارانونه وي او په خبره یې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د راوتو سبب هم سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه تنه نیولې چې غوښتل یې په ننګرهار کې یوه انتحاري حمله وکړي. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیشن ډلې له استاذ سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. د کاسوو پولیسو پر نوویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. او د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل که واړی ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی خو له دې مخکې به لاړ شو هند ته چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. دا لوبه هم د هند په کلکتې ښار کې انتر سره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زردان هم په کلکتا کې دی او هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه دی. زردان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني نوري صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. مهرباني.
بلې، لوبه خو نن د افغانستان په وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي. دغه لوبې مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان ویلي چې دوی ډیر هیله مند چې له سریلانکا دا لوبه وګټي. تاسو د کرکټ ټیم له لوبغاړو سره خبرې کړې دي، څه روحیه لري؟ غړي هم دې ته آماده دي چې نننۍ لوبه له سریلانکا وګټي؟
بالکل لکه تاسو چې وویلې په سیمه ییز وخت اوه نیمې بجې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دا لوبه پیلېږي. همدلته د کرکټې په ښار کې کوم لوبغالی چې دی په هغه سیمه کې هغه لوبغالی موږ له نږدې ولیدو او همدارنګه له لوبغاړو سره هم ولیدل. دوی روحیه طبعا ښه ده ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویمې مرحلې ته داخل شوي دي او مسلسل میچونه یې بایللي دي. بل افغانستان په شلو ورځو سیالیو ګټلو کې یو ښه ریکارډ لري، داسې چې افغانستان په نړیواله درجه بندي کې نهم او په سرلنکا بیا اتم درجه کې ده. یعنې د دواړو تر منځ یو د یوې ښې لوبې تمه اتمن کېدلی شي. تاسو د دوی د مورال پوښتنه وکړه، د دوی د مورال او د هڅونې په خاطر یو نوی خبر دا ده چې د افغانستان یو پلاوی هم را رسیدونکی دی. شاوخوا یوه دوه بجې به دوی کلکتې ته را رسېږي. هلته د ټیم مینجمنټ سره چې مونږ خبرې وشوې، په دې کې دولتي چارواکي، وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ځینې غړي به شامل وي چې د دوی په وینا ممکن تعداد یې نوي کسانو ته ورسېږي. نو دا کسان د افغانستان نه راځي، دلته په کلکته کې هم هغه افغانان چې په هندوستان کې یو بل ښار کې اوسېږي هغه هم د میچ د لیدلو لپاره راغلي دي او دوی راځي نه هم. نو ماخام وخت دی ویخه لوبه هله کېدلی شي ځکه چې افغان لوبغاړي ټول ډیر زیات آماده ښکاري.
دغه لوبه چې په کلکته کې ترسره کیږي، تاسو مخکې په خبرونه کې که څه هم یادونه وکړه چې هوا ډیره ښه ده او ډیره مناسبه ده د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره، د هند په هوا باندې خو کله کله سړی حساب نشي کولی، ډیر ژر بدلیږي. اوس چې تاسو هلته یاست، دغه هوا فکر کوئ چې مناسبه ده د هغه لپاره د لوب لپاره؟
او مخکې ما چې یادونه وکړه، افغانستان لوبغاړي بل هم په نسبتا ګرمه هوا کې چې پیجونه یې همداسې جوړېږي چې سلو وي چې ښه بیټنګ پې کېږي. اوس افغانستان لوبډله د بیټنګ په برخه کې نسبتا ډېره ښه شوې ده د پخوانه. نو همدې خاطر باندې د یوې ښې لوبې تمه کېدلی شي. هوا ګرمه ده، لمر ختلی دی، د باران لکه تاسو ویلي چې د هند موسم هم داسې اټکل نه شي کېدلی. د باران تر اوسه پورې هېڅ داسې توقع نشته، هېڅ اټکل یې نه ده شوی د باران. اوس پر لوبغاړي هم لا په هوټل کې دي، دوی تمناتو ته هم نه دي راوتلي ځکه لمر تیز ده، تېره بیا په میدان کې بېخي تیز وي. نو مازدیګر وخت به دوی میدان خواته ځي چې لږ ځانونه ګرم کړي د لوبې لپاره او ماښام وخت کې لوبه پیل شي. نو د شپې طبعا لږ هوا فرق کوي، خو اوس هوا ګرمه ده د ورځې او لمر تیز دی، خلک خپل کاروبار ته راوتلي دي، باران ماران څه اټکل نشته. نو یو ښه لوبه امکان شته چې ترسره شي.
زدران صاحب، له دغې لوبې مخکې د افغانستان خلک ډېر هیله من دي. ازادي راډیو ته د افغان بي سیم د 1300 شمېرې له لارې ډېر پیغامونه را رسېدلي دي. په ډېرو کې دوی وایي چې موږ دعا کوو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د پخوانیو بریاو په څېر دغه خپله لومړنۍ لوبه هم له سریلانکا نه وګټي. هلته په کلکته کې هم یو شمیر افغانان شته ده، آیا د افغانانو شمیر به هم په سټډیوم کې ډیر وي که نه په دغه سټډیوم کې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ټیم سره لوبه کوي؟
ټکټونه الله هم د څلورو بجو پورې خرڅېږي. هلته هم چې پوښتنه وکړه، روان دي خلک راځي. خپل هندوان د افغانستان د لوبډالې ډېر شوقي دي چې دوی وګوري. دلته ما د مقامي خلکو سره چې خبرې وکړې موټر کې کښېنه یا بازار کې اخوا دېخوا، دوی هم وایي چې افغانستان لوبډله ورته یعنې حیرانوونکې ده چې دوی څنګه پرمختګ کړی دی او بیا څنګه سیالي کوي. یعنې دوی هم هغه د هغې شوق لري چې دا ډول د افغانستان میچ وګوري. هلته ما پوښتنه وکړه چې نن د سریلنکا پخواني اتل افغانستان سیالي ده، تاسو به څوک خوښوئ، څوک به سپورټ کوئ؟ خلک وایي افغانستان اور فیوریت، مونږ افغانستان خوښېږي. دوی وایي وایي چې امید هم همدا ده چې لوبه وګټي. وایي افغانستان خلک کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري. حتی چې زه ورته وایم، زه د کرکټ لپاره راغلی یم، داسې دوی وایي چې ډېر ښه، یعنې ډېر زیات مینه لري. دوی هم همدا خاطر نور هم هڅوي چې د افغانانو د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړای شي. او میدانونه ټوټل ډېر زیات آماده دي، هر څه ډېر صفا ښکاري. او دلته افغانان چې راځي د یو بل ښار نه یا د پوهنتونو کې دلته محصلین دي، هغوی هم همدا هیله لري چې لوبه وګټي ځکه چې د سیالۍ داسې دي که کوم ټیم په بریا سره پیل وکړي نو طبعا فشار اچوي په نورو سیالیو باندې، راتلونکو سیالیو باندې، چې بل میچ بیا موږ د انګلینډ سره درېیمه سیالي د انګلینډ سره لرو چې هغه هم یو ضعیف ټیم نسبتا ګڼل کېږي په شلو ورځو کې یا آسیایي پیچونو ته په کتو سره. نو افغانان دا وایي چې که نن دوی پیل په بریا سره وکړي نو د راتلونکو ډېر خو خو په کرکټ کې دا نه شي ویل کېدی چې مونږ حتما دې دا دې ته آماده وو چې مونږ به ګټو نه هر څه پېښېدلی شي خو د یوې ښې لوبې تمه هر عمرو کېدی شي هر افغان هر دلته د افغانستان د لوبډلې شوقي همدا هیله لري چې یوه ښه لوبه وشي او که افغانستان یې وګټي نو هغه به ډېر ښه وي
بله یوسف خان زادران تاسو نه مننه په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د مخکنی لوبو په څیر خپله د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپله لومړنۍ لوبه هم د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا څخه وګټي دا لوبه نن د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران هم عملته و تاسو دغې لوبې له وروستي حاله هرومرو خبروي خو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه ډېرو اورېدونکو د افغان بې سیمه تصواته له شمېرې له لارې هم پیغامونه راستولي د څو تنو لولو حیدرځی لیکي چې ټول افغانان نن ډېر خوشحاله دي کرکټ لوبې ته ډېر خوشحاله دي خدای دې وکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه نننۍ لوبه وګټي محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت لیکي چې افغانستان بنن سریلانکا ته سخت ماته ورکړي ژوندۍ دی وی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم میرویس هم د هلمند څخه لیکي چې زنن د کرکټ لوبې ته ډیر خوشاله یم خدای دې وکړي چې زموږ لوبغړي دغه نننۍ لوبه وګټي تاسو ټول مننه چې د افغان بي سیم اته سواتل شمیر لاري مو مکتب پیغامونه راسته ولي مرو پیغامونه درته لولو خو پیغامونه زخت زیاتی له تاسو به هم مننه نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي مخله دی چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام واوري پام وکړي د انصاف اپ لټه کې اونیز پروګرام ته
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپلو معلولینو ورونو ستونزره واخیسته د پکتیا ولایت نه یو ورور د ماسوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي دا چې ماسوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپله به یې له ده څخه واورو
نن جمع ماسوم ته تاخیر د پکتیا ولایت د سید کرم د ولسوالۍ نه ستونزه مې دغه د ورور راکړه چې د دیارلس سوه او څلور نویم کال د اول نه تر اخره پورې موږ ته یې معاش نه دی راکړی موږ چې د ورور راغلی زما ورسو اوله رتویلې چې په څلورمه روبه کې اوله روبه کې دوهمه روبه کې درېمه روبه کې څلورمه روبه کې بالاخره جواب یې راکړ چې پیسې خلاص شولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالیو ته په نوبت باندې هغه کړی پچې اچولې وه موږ او احمد اباد او د سید کرم ولسوالۍ ټوپ واچو مرکز ګردیز ته یې ورکړه واستوله ولې چې رئیس دې موږ د ګردیز ده دا اوس زما غاښ یار کې ما نومې واردم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسو نه ټول سره نو په اوس راته یی چې نوې په کابل ته لاړو مزایره وکړي هغه وکړي شورا ته لاړو شورا جواب راکړي بل اخره کار ته منافي اجتماعي ته یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه چې راشي 1950 هم کال 1950 هم کال بودیجه راغله نه هغه چې اوس په پکتیا ولایت پیسې راغلي دي چې ورسو یا چې ورغله موږ ته امنه سو والي صاحب دا مروچی والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خو ته ولاړی موږ نه شي درنه لا سن در یخده نو هغه ته موږ ته یای چې او عسكري ولاړ وي چې ولاړ کټ ټوپنګ نه زنه متر ولاړ دی که پایته مې دمه کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه دل صاحب دې باندې خدای زور ورسي چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي دا پیسې په دې وطن کې حق لري په دې بوله کې حق لري ولې موږ ته خپل د زوالې د دفتر نه یی دي ابل ورسي پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته چې راغلي دي موږ ته ولې نه راکوي چې په تنظیم کال کې چې تاسو پیسې دې څلور نیم کال ما غوښتو څلور سو کسان یې سر څلور سو کسان داسې انفرادي خلک هم څه په نورو ولسوالیو کې چې یو نیم پاتې ده که نه داسې پنځو شپږو لسو کسو ته به غالبا رسېدلي نور هېچا ته هم نه دي رسېدلي کارتون هم په لاس دي اسناد هم په لاس دي اسناد هم دوه کارته نفر هم نه یو درې کارته نفر هم نه یو نفر نه یو صاحب مهربانه ټول بې لاسه بې پښو که آیات راځي که کومې که دوه کارتون لرو محکمې ته به دې ماضر کړي موږ محکمې ته حاضر یو ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی دی په سر سترګو منلی ده هره محکمه چې موږ کې فیصله وکړي کار د عجیب بانګ هم لرم کار د اسناد مې مکمل دي یو جمع نه ده ټولو معیبینه زه غوره که ماشا اخلي لس کاله پنځه لس کاله چې موږ غوښتنه دا ده چې موږ بې لاس یو موږ بې پښو یو والي صاحب ته عذر کوو د چوک چې دي موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس د کار تامینات چې اجتماعي دي ولایت پکتیا دي موږ سره چې ورشو هغه چې دروازې کلب دي په لحاظ د خدای دی ماشا اخلي دی د حکومت دی د کونډې ویرندې دي د بانک نه ورغول هغه اخلي دی دروازه کلب کړي خپل نفر ته یې ورکړلې او موږ ته ورغولې یا چې تاسو نفر نه لرئ تاسو نمایندې نه سر مختلفې بانې راته کوي موږ نور نه ټوپک لرو نه کوتک لرو نه بل څه لرو چې دته دروازه ور ماته کړو غیر قانوني کار هم نشو دا د رادیو افغانستان دی هغه نه پوښتنه وکړئ چې سعداب صاحب نه د رادیو د خلکو غږ پروګرام ته هم په کراتو کې راتلي معاون دی والي حاضر کړی ده یې هم وخت وعده راکړی ده اما یا چې و بلکل چې دغه ولسوالیو معاشونه پاتې دي اوس ولې نه راکوي
د انصاف په لټه کې
دوستان د خاغلی معصوم دوستان د معصوم رور سونزمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینه میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله اغلی افغانی په دې اړه راته وویل
سرقت فعلا د میرو به ما پول آمده این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي انشاءالله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بودیجه زموږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راواخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یا یې وځنډوو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجودې دي ورڅخه اجراءات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دي انشاءالله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکې نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خواني پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خو د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم له مخې موږ کولی سو چې د 95 کال د تخصیص له مخې دا پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دی چې سیستم باید بایومیټریک سي چې ستونزې تر ډیره هوارې سي چې موږ وکولی سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم چه در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې هیله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره شریک کړئ چې وکولی شو تر یو ځایه ورته حل لاره پیدا کړو زموږ د تلیفون شمیره له ځانه سره یاداشت کړئ د تلیفون شمیره مو ده 0 9 2 9 3 تر بلې مو زه اجمل تورمان په لویه وخت کې خدای سپارم ښه اونۍ ولرئ
د انصاف په لټه کې حقیقت سبي لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومنې د حقیقت صدې په پروګرام کې داونی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چاري له کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیر زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې مشتمو د مرکې فرصت راکې. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوښښونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوي د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت لرئ او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې دپاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو دپاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مون کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوق د فعال په صفت فکر کوئ میرمنی په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه یې نسي کولی؟ یعنې د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ستاسو په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سړو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سړو لخوا ترسره شي، خو مګر ښځې کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. ښځې کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي، ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سړو کولای شي او ښځې کولای نه شي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. ښځو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. که دا مطلب ښځې پوهیږي، ښځې کولای شي چې سوله راولي، او که سړو پوهیږي، سړو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شیزی چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دی ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کېږي تر یو حده پرې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط به مساعد وي چې ښځې هم وکړی سي خپله ونډه، خپل سهم ادا کړي؟
که څه هم افغانستان ډېر سنتي کشور دی مگر په ډیرو برخو کې دوی شزی ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري په ډیرو مسایلو شزی کولای شي چې پر مخ لاړ شي او مشکلات حل کوي او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چغوالی یو تعامل وکړي باید چې د ډیرې غوښتنې سترګې پټې کړي د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې خپله پرشازي که طالبان غواړي که نه غواړي شیز باید ونده ولري شیز باید په اجتماع کې اوسي داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او پا اجتماع که حضور و نلری دا سوله سوله نده چه ده شزه ونده زنی واخسته ایشی
نو پا ده سب تاسو کم کشونه یه حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی ده چه پا ده حکومت پا چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زمنان ده سولی پا شورا که ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي یعنې فکر کوي دا ټول ساس لپاره د قناعت وړ دي آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې
که څه هم زه د ښځو د افغان ښځو لپاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی او سو میاشت مخ که یو شزه ده قضا پا آلی شورا که نوماند شو دا مونگ تا دستی خیی چی مونگ نوی لاری والو چی تجربه که و ملی وحدت حکومت مونگ حمایه کوی دا چی بسنده دی او کنه دی نه دا بسنده دی شزه باید پر مخ ولر شی مساوی سهم باید ولری خو مگر دا یو مثبت پیل دی ان شاء الله چې دالاره ادامه لري
بله که به هم امده د سولې پروسې تراسو مخکې میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شزه پرتبات باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي کوم مهم مسائل دي ساس په نظر
د شیزو په برخه کې مهم مسأله د شیزو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دی باید وساتل شي باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی او مونږ د دې لپاره مبارزې کړی دی هغه باید ټول په نظر نیولای شي
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په واروار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی نو فکر کوي تاسو په اوسني شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې د یاد ځینې محدودیتونه وزسی په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسی
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري چې مثبت تغییر د ادبا دپاره منځته راشي زه هم په همدات کې تاکیدوم چې که تغییر غواړي چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید شوی
بله ډېره زیاته مننه کوم میرمن ځان پرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه سلامت اوسئ
ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان میدانیم یوم یو فطر کاگی بل نبل فطر کاگی زهرانیم زهرانیم یوم یو فطر
ٹوٹے وجود میں بس رو